تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د مونږه سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتی هو وایي ناتی نه وایي. په دغه مسایلو کې هر څه چې پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغسې کوي. زه داسې کورنۍ پېژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هېواده، اوس څه معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا نجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه لکه شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا زما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نسته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې زما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په پنځه ویشت کلنې، شل کلنې، دېرش کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېروي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زه تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خوښي خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیوار ورنکا. نو دغسې کړاوونو سره د انجونې مخامخ دي. دا ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعتې تېري نو زتي حالکه په یاد دي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې یو چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت د هغو په خویو په خواص باندې پوهېږي، بیچارګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نسي وتلی. سره یو ښځه څونه تعامل لري، څونه گذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کا، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه یې خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلاً موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کا، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي وو دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایي زه به لا ډېر پیسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی صحیح کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړي، دلته د موږ ځوانان نسی کولای. په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي، او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته. په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پیژنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي؟
زمونږ په کورنۍ کې 11 کسه نجونې دي چې فعلا 3 واده کړی ده، چې میړونه یالته دي په خارج کې. اته 9 کاله کېږي چې ښځه دلته ده، 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده، یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکا، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکا، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ورسره یي، چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړله یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، 2 ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته څو واده یې کزر زر دې له کوره شړه چې ذتي لاړه سي. نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده، داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني.
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې هته خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدله. خپله لور یې مثلا هغه خطې ته نه واخېسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې، بېرته یې خط کېنه واخېست، طلاق کېنه واخېست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجي؟
دا باید د خپل د اولاد په اکله آینده وسنجي، یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي دغلته واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي. ډېری کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي. ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست عمر لري، یو ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلا طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایې؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي، آیا کولی شي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دی مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، ځول لري، آیا یو اقل که مثلا درس نه لی، تعلیم نه کړی، یو کسب خو ولري، یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي، حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خیر ده چې زول ده، مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کا د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مرزه زه مرزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده ای. اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نه سي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته وایي، مور ته وایي، پلار ته ورته وایي، یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه، دغه نفر پوښتنه وکړه آیا دا درس یې تعلیم کړی، دی څه کار ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری زیاته ځینې نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیاقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیاقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولی سي آینده ژوند ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کیږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي؟ نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
قربان دې سم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلۍ له سرنوشت سره لوبې دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د ته خپله ډیری داسې قضیې راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو په دې کې هېڅ شک نشته چې چیرته یو جلۍ خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلۍ په خارج کې اوسي، په دې کې هېڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي، ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی اوسي، چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان، د فرهنګو تفاوت ده، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده، هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځته راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي، په یو خبره باندې کوم شخړه له منځته راځي یا هم کوم سوء تفاهم منځته راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځته راځي، یو شخړه منځته راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي در کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده، یو مېرمنې په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي، د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځته راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې یو وړه خبره ډېره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی وسی آلته نوی، د دوی حقونه څومره تر پولاندی کی؟ یعنی هغه خځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي، لکه څومره ضرورت دالری او میړته ویلې شي چې مثلا دا شاین د مبکار دی، ماته باید وخت تلسی بل چاته نسی ویلې. بچی لکه مسنون سره مخ کیږي، میرمن لکه مسنون سره مخ کیږي، او څومره د دوی حق تر پولاندی کی چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطن چې یو چا میړه نو وسی، خاوند نو وسی، لغه سره نږدې نو وسی، د میرمن ته ډیر مشکلات مې سره راځي. فامیل تربیه، د اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ته ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده، او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د مغل خاطر خدای پاک د دو په منځ کې واده روا کړی ده، او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کېږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې وي، دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې بل نه لري دي. د دوی ډېر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې د یو بل نه نفعه اخیستل دي، د ده نه محرومه دي. نو دا ډېر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي، هم مېرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې، د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د مېرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کېږي، دا مشکلات دي. دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلات سره لاس.
بله، خپلواک صاحب، په آخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسې ولرئ چې دوی خپلې خویندې، خپلې لونه بهر ملک داسې چا ته ورکوي چې اصلا په هکله یې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست دي او بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم، اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوي نو غوی له ډیره مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه د حتی منګه تلکم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي بیا هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي بیا هغه سترګې پټي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې بیا هغه حقوق چې لري هغه ته ورسیږي اکثرا منګه لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللی دي ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي نو بیا بیرته دغه د خپل تیر شوی ژوند د پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده نو بیا همغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفلیق ترې واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خطر وکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو نننۍ خبرونه یو پزړپوري او نوی موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاشو او ګرځیدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق وي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکۍ د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندېږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کېږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته څنګه شوی په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو. دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی؟ په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ویشتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې پر ځنګلونو باندې بدلې کړي. کچیر په یوال کې ځنګل وجود ولري دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې ترڅنګ رطوبت زیات دی ګرمي کنټرول ده نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي هلته بوټي نه وي هلته د ځنګله جوړښت نه وي موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري غنم او اوربوژ څه نا څه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي په افغانستان کې غنم او اوربوژ زیاته اندازه کرل کیږي دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوژ هم نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوژ کرل کیږي که نقشې ته وکتل سي جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي افغانستان ډېرې ښې وریجې لري لکه لغمان کې بغلان کې کندوز کې کاپیسا کې جلال آباد کې د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي
درنو اوریدونکو او زدهکوونکو کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی پزرپوري مسالې ته ځانګړی شوی په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو
موضوع نژاد نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې د پوستکي او ویښتانو رنګ بلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد سپین نژاد قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد سپین نژاد لوړه ونه لري سپین پوستکی لري جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري سترګې خلاصې دي پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري ژیړ نژاد ژیړ پوستکی تور او صاف ورښتان لږه ژیره ګرد سر بادامی سترگی، لنده پزه، تیتوونه، اولش غوند چاب. تور نژاد تور یا نسواری تا ورطا پستکی او پلن پزه داره. گرگوتی یا توسیوی پیچلسیوی ورشتان او پیل شوند داره. شوندی یا شوندانی غرس دی. سر پستکی اصلا در جر نژاد اروندی او پا جر نژاد پوری اره داره. خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي سور رنګ وهي نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته سور نجات لرونکي کسان چې دوی یادیږي دوی د ژیړو نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره وریاس وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي. هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څېره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري. نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دي. هیڅ فرق پرې نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغیرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسالې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
ملک پوخ